څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړی. السلام علیکم. په کابل کې نننۍ چاودنې ملکیان وژلي. د سولې د ولسي حرکت پلاوی په هلبند کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ کرښې ته رسېدلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي د اوربند په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. او د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي ادام کړي چې د ده او امریکا د ولسمشر ترمنځ د خبرو کې رول درلود. پوره خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې دا به نن د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړي. انګلا مرکل په برلین کې لدی لیدنی مخکې ویلي: موږ به د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړو، هغه ځای چې موږ دواړه جرمني او امریکا هلته د پام وړ اندازه سرتیری لرو. تمه ده چې نن په برلین کې د مایک پومپیو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ د ځینو اړوندو مسایلو په اړه باندې خبرې وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه پرېکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې، د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی او دا اقدام ستایلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کرزی د دغه خبرې په اړه باندې دوی نه دي خبر. مجاهد ویلي دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو ډله نورو افغان سیاستوالو دوه ورځې مخکې په موسکو کې د طالبانو له استادیو سره لیدلی او د اوربند ټینګښت او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې بحث کړی. د موسکو په غونډه کې د طالبانو د سیاسي ډلې یو غړي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه به د طالبانو مشران پریکړه کوي. د اوروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډله ییزه حمله کړې او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. د اوروزګان امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د یو هاموی ټانک په واسطه په چارچینو ولسوالۍ برید کړی. هغه د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې رقم یاد نه کړ، خو ادعا یې وکړه چې 23 طالبان وژل شوي. اخو د اوروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دغه ډله ییز برید کې 8 پولیس او 11 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور پولیس چاپیان دی. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکیدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. دغه پانتون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، نیویارک ټایمز د می په درشمه د دوی په اړه غلط راپور خپور کړی. د دوی تیرستونکو تصویر خلکو ته وړاندې کړی. د افغانستان امریکایي پانتون زیاته کړی چې دوی د امریکا حکومت ته وخت په وخت د خپلو حسابونو راپور ورکوي. نیویارک ټایمز د می په درشمه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې 3.5 میلیون ډالر ورک دي. د راپور لمخې امریکایي پانتون هر کال د امریکا له حکومت پیسې ترلاسه کوي. امریکایي پلاتون کې ویلي چې نه دي توانیدلې د 3.5 میلیون ډالرو درک ولګوي. د افغانستان امریکایي پانتون بیا په خپل نننی بیان کې دا هم ویلي چې دوی هر کال 1 میلیون ډالر په خپل امنیت باندې لګوي او دا د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې دي. په کابل کې یو موټر بم بریت څلور کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیري هم شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤل با پارتمن ویلي دا عسكر په هغه موټر بم بریت کې برسېرن ټپیان شوی چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. دغه بریت مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د کابل په یکتوت سیمه کې موټر بریت څلور کسان وژلي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی د کورنۍ چارو وزارت ویاند د افغانستان دغه ټول وژل شوي او ټپیان افغان ملکیان بولي. په کابل کې پرون هم یو موټر بم بریت د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ مخته شوی و چې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی و. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د راپورونو لمخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځنګړی استاذ او د بهرنوي چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي چې د د او امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. دا خبر د جنوبي کوریا ورسپانې چوسن ال بوخ پور کړه. د کیم جونګ اون خاص استاذ کیم یونګ چول چې ویل کیږي په اعدام شوی کې شامل دی، د امریکا د بهرنوي چارو لو وزیر مایک پومپیو سره هم کتلی وو. هغه د شمالي کوریا د اټومي لانجې د مرکچی پلاوي مشر کوله. د او درې نور کسان په مارچ میاشت کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په میریم هوایی دګر کې اعدام شوې دي. شمالي کوریا له ترامپ سره د فبروري میاشتې د خبرو د ناکامه کېدو په خاطر دوی مسؤل بللي. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترجمان هم له ستونزو سره مخ ده. د راپور لمخې هغه په دې په ژباړه کې غلطي کړې وه او اوس د سیاسي زندانیانو په کیمپ کې بندي ده. پر دې د شمالي کوریا د مشر حیثیت ته د زیان اړولو تور ده. د اروپای شورا رئیس ډونالد ټوسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جورمات تکایف سره خبرې کړې. د قزاقستان د جمهوری ریاست وی پانی د ولسمشر تکایف په حواله لیکلی چې قزاقستان بل اروپای ټولنې سره خپل جامع او رغند همکاري ته دوام ورکړي. ټوسک د قزاقستان هیوات نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته یو مهم او باثباته شریکیت کړی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټول لوبغاړي په 115 منډو اوټ کړل. د ویست انډیز او پاکستان لوبه د انګلستان په ناتنګم ښار کې روانه ده. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ. د ویست انډیز ټول لوبغاړي په د ویست انډیز لوبغاړي به تر لاندې د میورسه چوس پیل شوی د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي. د ویست انډیز بالر اوشان توماس سلور وکټې، لوبډل مشر جیسن هولډر درې وکټې، آندري راسل دوه وکټې او شیلډن کنټرول یو وکټه واخیسته. پاکستان داسې وخت د نړیوال جام پر رسمي لوبه کې خپل لوبغاړي ژر له لاسه ورکړل چې تمرینی لوبه هم په افغانستان بایللې. افغانستان به سبا شنبه د استرالیا په وړاندې لوبه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن 14 وشوه.
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
د روزګان پر چرچینو ولسوالی هم طالبانو برید کړی. بلورته مو د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست د سولې له حسو خبروي.
تر چنجر تیر شوی یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو طالبان ترمنځ د جګړې کرشه ده.
په کابل کې امریکایي پانتون د اداري فساد ورپورې شوی تور رد کړی. د امریکایي پانتون غبرګون ته د یو کارپو له نظره ګورو.
مسله مطلقه مالی ده. دې پات زه فکر کوم چې مطلق پام ته باندې پاتې فوکس کولای و چې نه دې کړای.
د کرکټ د نړیوال جام حال درکو د پاکستان ټیم د ویسټ انډیز په وړاندې تر سخت فشار لاندې راخلې. د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کابل په نننی موټر بم حمله کې ملکیانو ته مرجوب لاوشته ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې څلور ملکیان وشل شوي او درې نور ټپیان دي. د پیښه مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پورا پور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه د جمعې په سهار شاوخوا 8:30 بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه محل وسوه چې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تیرېده. د دغه وزارت وای نصرت رحیمی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پیخه کې ملکیانو ته هم مرجو بلا وخت ده.
په دغه پیخه کې زموږ څلور تنه ملکیان دي، د شهیدان شوی دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوی. دا چې په دغه پیخه کې د بهرنیو ځواکونو تلفات شته که نشته او که شته څونه دي، دا دقیق او کره معلومات دوی له رسنیو سره شریکي.
بلخوا په کابل کې میش د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤول رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیخه کې څلور امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیخې مسؤلیت منلی. دا په تیرو 24 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تیره ورځ ماسپښین مهال په کابل ښار کې په یوه انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخسول په هغه پیخه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیانو چې ورسته د پیخې مسولیت داعش ډلې ومانه. له دغو پیښو سره پخوا کې په دې وروستیو دوو اونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسله والې حملې زیاتې شوې چې مرژوبله هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ دوه ورځې وړاندې د اتمې امنیتي حوزې اړوند د کلاچي په سیمه کې سوې. کابل خاریان وای دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروسته یو نامنه یو سخت اندېښمن کړی دي.
نوم محمد زید خاص مو حکومت جلوګیری کوي.
هغه وای نوم احمد زید له حکومت غواړم چې دغه پیښو مخنیوي وکړي. انتحاري چې هر ځای وو قواړي په نخه کوي. موږ چې سهار له کوره وځو د خطر احساس کوو.
مې وره کلمې خدا خونه مې وره د اشاره تیت مګنه خدا از خدای خود دغه می امید دارم چې زنده سونو خونه خدمت کړم.
نوم وکیل د انتحاري حمله او 14 زیاتې دي. هر ورځ کې ګڅو کړو مجبور یو چې ځانونه ور سره عادت کړو. کله چې سهار څو بیرته تمنه لرو چې ژوند به راستانه سو د امنیتي چارو افغان کارپوهان په کابل ښار کې د وسلوالو او انتحاري حملو زیاتوالي عامل د کشفي او استخباراتي ادارو کمزورتیا په نښه کوي. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین وای له حکومت سره دی په خوا کې عام خلک له امنیتي ادارو سره د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د طالبانو په موټر بم حمله کې نن په کابل کې څلور ملکیان وشل شول. روزګان ته مخه کو او هلته هم د امنیت په ارتباط طالبانو د روزګان پر چارچونو ولسوالي تیره شپه برید کړی. د روزګان امنیتي مسولین وای چې د طالبانو حمله شاته تمبولې. له روزګان د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وای چې د یادی ولسوالی فرامنیه قومندانی او د ملي اردو پر کمپ وسلوالو طالبانو لمړی د دوه همیټانګونو په مرسته موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کمپ او امنیه قومندانی په بش پړه توګه لمنځه وړي او جاړه کړي ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې ورسته پر یادی ولسوالی سلګونه وسلوالو طالبانو ډلې زبرید کړي چې یادی ولسوالی د څو ساتونو لپاره هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې. کریمی وای ورسته د بهرنی ځواکونو هوایی ځواک سیمې ته رسیدلی او وسلوال طالبان بیرته د ولسوالۍ څخه پر شا کړی. د ولایتي شورا دغه غړی وای چې د یادی جګړې پر مهال اته پولیس او یو لس د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ ملي پولیس نور هم ټپیان شوي.
او چې د شپې نه وخت د حساب ځوکن اسار دایریکټلی لیچ او اسار دغه کړی یو جګړه نورماله ده. پر معلومات نه لرو چې دا معلومات لري تقریبا د اتو کو شاوخه باندې ملي پلیس شي دان سې دي ښه کاته یې زخمیان دي او د یو شاوخه باندې ملي اردو چې دا لرو.
کریمی وای چې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ جوړه وشته خو وای چې پاره کرام معلومات نه لري. دی وای چې په سیمه کې وسه جګړه څخه مسوي خو وسلوالو طالبانو لا هم ولسوالي ماسره کړي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نیچ پر یادی ولسوالي تیر شپه وسلوالو طالبانو د یو همي ټانک په مرسته موټر بم برید کړي. خدا نه مني چې یادی ولسوالي د سکوت کړي وي او ولسوالي دی وس هم ماسره وي. د وای چې په یاد برید کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ بلوشتي خو وای چې پاره کره معلومات نه لري. کومندان دغه راز زیاتوي چې اوس حال ته وضعیت عادي دی او کوم ستونزه نشته. لدی سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم او ژغ نخ پر ولو په شرط هم ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچونو ولسوالي ډلې زبرید کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی زیاتوي چې د یادی ولسوالي د سقوط لامل د امنیتي مسولینو بې پروايي او نه هم ژغی ده. د په خبره چې د یادی ولسوالي د سقوط لپاره د اورزګان د گاونډي ولایتونو څخه څلور او پنځه ورځې مخکې لا وسلوال طالبان راټول شوي وو او پلان یې لرلی. نو موړی وای چې دغه پلان پاره څو څو ځلې امنیه قومندانۍ او ولایت مقام په جریان کې کړي خو هغه په خبرو غواښ هم نه دی ګرولی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې یاد ولسوالي سکوت کړي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته په کښې کې مرګ ژوبله اړولې ده. چارچونو ولسوالۍ د اورزګان یو له ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو یې ورته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې چې افغان دولت یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
جنگ دیولکش. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د طالبانو د سیمه پور لور روان شوی. د دې حرکت لویان بسم الله وطن دوست څخه به واورو چې اوس چیرته رسیدلی.
تیره شپه د سولې ولسی حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته چې هدف مساکله ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې څلور نور کسان سره یو ځای شوي دي چې شمېر یې څلور دېرش تنه ته رسېږي. تر چانجر تېر شوي یو په هغه سیمو کې چې د افغان سرتېرو او طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتېرو له خوا څخه تېر شوي یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینو ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روژې مات پر مهال بیا له خیره سفر پیلو تمه ده چې په څو ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغه سیمې ته چې شاوخوا پنځه شپږ کاله کېږي تر واکه لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست تاسو له طالبانو سره ورلمخه خبرې کړې دي چې ور روان یست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تیر کال هم موږ له افغان حکومت ته لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونه ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم په وړاندې ږغ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وې کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه چې موږ اولس یو. نو څنګه چې هغه مهال له چا څخه اجازه نه اخیستې، اوس هم د چا څخه اجازه نه اخلو. بل دا چې افغان حکومت هم اولس پیدا دی، طالبان هم له اولس پیدا دي. موږ هم هغه اولس چې دوی زموږ لپاره عراق کې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنې وو
وطن دوست سپتیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوی په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوی، اوس د اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تیر کال داسې و چې حرکت نوې تازه راټوکېدلی و، سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا راپیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی وي، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی، خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا له خوا راپیل شوی دی، ځکه چې دلته هر کوم حرکتونه راپیلېږي حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا پنځه شپېته ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس، طالب، امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسی حرکت دی، په چا پورې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډي غوري ته ولاړو د طالبانو ادعا دا و او اندېښنه دا و چې داسې نه وي، یو عدالت تاسو په نشه کې یا پر تاسو باندې هوایي برید وسي، خدای مکر موږ پر تاسو باندې بدنام نسو. دا چې دلته پر تاسو باندې برید ونسي له یو واقعیت سره مخ نسي، شبه دا وي چې تاسو زموږ سیمو ته مرزه او زموږ مشرانو دا ویل چې دوی دې زموږ سیمو ته ناراضي، دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار کېږي چې کومه خواته ځي پر ما غدي ولاړ.
د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبې په اړه معلومات در سره شریکو. نن د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده، خو اوس کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي د درسي کتابونو له کمبود شکایت کوي. دوی وایي چې په یو ټولګي کې څلور یا پنځه کتابه وي او په همدې څلورو پنځو کتابونو زده کوونکي راټول شوي وي. مسؤلین هم ستونزه مني. د موضوع له تفصیل له کونړ روح الله انوري راکوي.
ساعت وخت اوخ راخی
دا د شګل ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځي دي چې پکې له دریو سوو زیات انجونې او هلکان په زده کړو بوختي، خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایا د ملالم کلی اوسیدونکي موږ ټول د زده کوونکي ډېر کتابونه نشته، لږ شته او ډېر نشته.
د مانم پزیلیان د ملالم کلی اوسیدونکي هم کتابونه انګلیسي نشته، پښتو نشته، دری نشته، ټولې ډېر کتابونه نشته، پنځه شپږ کتابونه راکلي نور نشته. مشکل خو ډېر دی، خو لکه کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد اته لږ شی ولیکي. دا
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال غنو ستونز سره مخوي
نو مشبانه د ملارم په دنسونو منځني خوندش پغم تورګي زمونږ ډیر کتابونه د کومنګ راغه کتابونه رانه شنو مونږ امتحان په چی کې ورکو کومنګ تا دغه کتابونه سوالونه راوړل مونږ به څنګه هر کومنګ سره خو کتابونه نشته
د یاد خونځي خون کې احمد الله هم وای چې د کتابونو د کموالی په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري
سر شاګردان سره کتابونه نشته لري سر شاګردان سره مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر اوړول ماشومان دا خپل درس وي خو بیا هم ستونزه ده
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي
د وزارت معارف نه مونږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغه مونږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خې وساتي څو له هغه وروسته ز د کوونکو هم اترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما محترم ازادی راډیو مسولینو نازما دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دا څه د پاس دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننی منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضې ځایونو کې سیلابونه هم راوتلې دي او سړکونه هم تخریب کړي دي نو زموږ د مرکزی حکومت نه دا هله دا چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نه ډیر زیات مننه کوم چې په جیمی کې هم پر لپسې دلته برت کوچونو خو دلې خو بیا هم د جناب والد صاحب په کوشنو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته د جې په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شو او هم بازی کارونه جریان لري خپل محلي چارواکو سره غو امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي زمونږ د هله دا چې باید دغه پیغام نشر شي
سلام علیکم نو عبد الله ز کندهار څخه تاسو سره په تماس کې ما چیرې او د دې جرګه تاکونه چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی یا ما تر اوسه موږ ما سات نه جوړ کړی نو تاسو څنګه هله کوو چې دا پیغام په بار بار خپور کی او د ولپورو چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو
تورګل کوچای خبرې کوم دی غزنی ولایت نه مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي ډول ډلو نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاشت خو وربان رمضان ته نشو خو خیر بیا هم کله غل اختر په شپه ورځ کې دا وربان رمضان څه شي ترڅو د سوي درګدل کړي د افغانان د دوی شپې په خوخي سره ولمن دي دا کول دي اعتماد لږ به تاسو هم یو بل سره خبر مبارکي وکړي ته ډیر خوند به وکړي ازادي را دو زنده باد د وربان په یله بس نور مخنه نشم سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
تکل شوی دی چې سبا د کرکټ د 500 ورونو په نړیوال جام کې افغانستان له استرالیا سره ولوبي شي د افغان لوبغاړو په ترڅ کې یو هم محمد نبی دی چې ډیر لیدونکو ورته هیله لري چې دی به په دې لوبه کې شو وسلی شي او لوی سره به په نړیوال جام کې شلو به وکړي محمد نبی پاړه اسمت ساروان تفصیلی راپور لري
This is great counter-punching. It's gone for the big one. What a shot!
محمد نبی د 1915 یم میلادي کال د جنوري په لومړی نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی. محمد نبی د 2014 میلادي کال په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتانی کړې. محمد نبی یو له څو لوبغاړو څخه دی چې آل راونډر دی یعنی د ښه بیټنګ ترڅنګ ښه باولنګ هم کوي نبی هم د راشد خان په شان د هند په غوره لیګ د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی د تروسه پوری په 112 ورځنیو او اتش بیته شل او راسیالیو کې بیټنګ کړی دی او همدارس په 112 ورځنیو او شپږ اتیا شل او راسیالیو کې باولنګ کړی دی محمد نبی په یو ورځنیو سیالیو کې 1300 په شلو ور سیالیو کې نه شپته لوبغاړي سوسولې دي. د شلو ور سیالیو د منډو اوسط 21.9 او د یو ورځنیو سیالیو د منډو اوسط 19.2 دی. نړیوال جام نننۍ لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. دا لوبه په ناتنګم کې روانه ده. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. په ځواب کې ویسټ انډیز بیټنګ پیل کړی ده او تر اوسه پورې 2 منډې جوړې کړې دي. رضوان مراد چې زه دلته په سټوډیو کې وم، دغه لوبه په تلویزیون کې کتله. مراد صاحب، ستاسو په باور څرنګه روانه ده دا لوبه؟
مننه شیبر صاحب. اول خدا چې په پاکستان باندې چې لڅو ونی او راي سه کم فشار دی د کرکټ په میدانونو کې. د انګلستان سر په سر څلور پنځلو به بیلل، بیا افغانستان هم مات کړ او نن چې کوملو به د پاکستان بیټسمنانو یا توپهن کړی دا معلومی کی چې تر اوسه دوی دغه فشار نه ندی وتلی او په دومره کم رنزونو یا منډو د پوره ټیم اوټې ده لاره.
بلې مراسم انتس فکر کوي چې دغه د تیرو لوبو فشار دی په پاکستان باندې او کنه ویسټیز ډیر شو بالینګ وکړنن.
دا دواړه خبرې په خپل ځای سمې دي. یعنی د پاکستان تمریناتي لوبو کې شکست هم دوی هغه ذهنن او دوی هغه مورال کمزورې کړو، په خاص ډول د افغانستان پر وړاندې. اما د ویسټ انډیز بالینګ هم خو په همدغه انګلستان کې پاکستان د انګلستان پر وړاندې کڅه هم چلو به بیل، لیکن تر 200-300 پورې منډې هم کړې وي.
او یو ځل آتا 350 منډې وکړې کڅه هم غلوبې بایلو، ده خو ډېر ښه بیټنګ کوي. او دوی پاکستانی مبصرونو هم همدا خبره کوله چې پاکستان هر وخت په خپلو بالرانو نازیده، خو اوس مو بیټسمینان ډېر عالي دي، لیکن نن ورځ خو
د پاکستان بیٹنگ هغه د کرکټ په اصطلاح کوي چې په مکمل ډول هغه سایت کولاپس شو او دا اخر کغه وهابریاز دوه درې شپږیز او څلور زی ولې کني اتیاو کې دا ټیم پلا اوټ شو.
وهابریاز هم په داسې حالت کې لوبه کول خو فکر کوي چې اسه هم وضعیت خراب دی، نو لکه د شلو ورونو لوبه چې څوک کوي هم داسې نه.
بالکل، د کرکټ دغه مبصرینو چې په دې لوبه تبصره کوله پاغي کې ان بشپ او چې د ویسټ انډیز په خانه فاست بالر دی رمیز راجا او سیم اکرم، او دوی ویل چې دوی بیخی هغه زمانه ته لاړل چې ته بچی د ویسټ انډیز بالران مارشل او نور ولا او پاکستان ټیم به کله په 500 کله په شپېتو کله په اویو کې ټول اوټو. نو د پاکستان بیټینګ تقریبا ناکام شوی دا چې یو سل پنځه یو سل شپږ منډو هدف به ویسټ انډیز ته څومره مشکلی فکر نه کوم، شاید شلو مور پنځه لسم اور پورې دا هدف پوره شي.
نړیوال جام چې پرون پایل شو، انګلستان په ډیر توپیر جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه، او نن د سشکاري چې ویسټ انډیز به پاکستان ته سخت ماتې ورکړي. خو معلوم لوبله روانه ده، څه فکر کوي د جام په پیل کې چې یو ټیم سخت شکست خوري ډیر تر تاثیر لاندې نه راځي د جام تر اخره؟
که هدف مو شیبر صاحب د پاکستان ټیم وي، تاثیر به نور هم پی زیاتیږي، ځکه دا خو ویسټ انډیز سره لوبېدلې پاکستان ټیم، له دې وروسته به له انګلستان سره، له استرالیا سره، له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. هغه ټیمونه چې د ویسټ انډیز په نسبت هم بالینګ او هم بیټنګ ډیر لوړ دی، له هند سره چې یو رقیب دی او سیاسي فشارونه هم پی دي، له هغې سره مخامخ کیږي. یعنی د ورلد کپ سفر چې پاکستان څه ډول شروع کړ، تر فشارونو لاندې شروع کړی دی او ډیر زیات فشار به منی تر څو د نورو ټیمونو مقابل کې خلوب وکړي.
دا اوس چې زه ورته ګورم، ویسټ انډیز په 1.3 ورونو کې څلور منډې جوړې کړې دي، یعنی لوبه ډیره ورو شروع کړې ده، خو ځکه ضرورت نه لري.
یو خو ضرورت نه لري، بل پاکستانیان هم پوهیږي چې دوی سره قسم چې هغه ماد وسیم سپنر بالر دی دوی، لیکن دوی پوهیږي چې د ویسټ انډیز د تیز بالرانو لوبه کامیاب وه، نو دوی به په محمد عامر او وهاب ریاض باندې ډیر کوشش کوي او کوشش به وکړي چې که یو څو وکټې د ویسټ انډیز مخکې ولویږي. او ویسټ انډیز سره خو اول سورونو کې ډیر کافي امکانات دي چې کېدای شي هغه زیات نه زیات هدف یا د هدف رنزونه یا منډې په اول سوورونو کې ترلاسه کړی.
مننه مراد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګڼو اوریدونکو د کرکټ د لوبې په ارتباط سمسونه راستولې دي. په دوی کې یو بصیر هیله مند دی، له کابل لیکي: له ټولو افغانانو هیله کوم چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا لپاره دعا وکړي. ورته پیغام عبدالرحمن له کابل لیکلی دی او دی وایي چې نن ورځ جمعه ده، دعا وکړي چې سبا افغانستان دا لوبه وګټي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. فضل کریم درویش د پکتیا لزاجی اریوبه پراسول سمس کې وبله موضوع اخلي دی لکه خدای دې وکړي چې د اختر لرا تک سره په ګران افغانستان کې سرتاسری اوربند وشي. عبد الله له کابل پراسول سمس کې لیکلي دي طالبان وړي اوربند ته غاړه نشتی، دوی خوای چې موږ سوله کوو، خو البته نور توضیح په دې برخه کې نه دا ورکړي. تازه خان سمسور لننګرهاره بیا یو بل موضوع اخلي دی لکه چې په نشي موادو د روش دشمیر په زیاتې دوه او په دې برخه کې باید حکومت هم هلی ځلې وکړي. ځینو کسانو له زابل او له کندهار لیکلي دي چې ازادي راډیو شناوري دل کیږي له تخنیکی ټیمونو سره به دا موضوع شریک کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ستانکزی څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل دي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. تمه ده چې دوی نن هلته سره وګوري. مرکل ویلي دا او پومپیو د هغه هیواد په اړه خبرې کوي چې د پاموړ اندازه سرتیری پکې لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د طالبانو له لوري په اختر باندې د اور په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته استولی د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د اروزګان په چارچینو کې وسلوالو طالبانو بېګا شپه د ډله ییز برید کړی او افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. څلور امریکایي سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي چې د ده او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. د اروپایی شورا رئیس ډونالډ ټوسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جرمات تکایف سره کتلی. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټول لوبغاړي په 105 منډو آوټ کړل. ویست انډیز اوس د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي او تر دې دمه 14 منډې کړي.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اساسیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس په د امریکایي پانتون مسله راوخلو. د افغانستان امریکایي پانتون په دې تعلیمي مؤسسه کې د فساد د ادارو په اړه خبرګون شوډلې او په دې اړه د نیویارک ټایمز رسپانې راپور نیمګړی بللای دی. د پانتون په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شو ویلي د نیویارک ټایمز هغه راپور نیمګړی او منحرفون کوي چې ګنې په دې پانتون کې لسکونه میلیونه ډالر اورکتي. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یا USAID او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د دفاع وزارت د اړوندې څارونکو ادارې سیګار په حواله ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې له امریکایي پوهنتون څخه 1,201 محصلان فارغ شوي دي چې د هر یو پر تحصیل 1,600 او په مجموع کې 1,200 میلیونه ډالر لګښت راغلی. نیویارک ټایمز د یو اس آی ډی او سیګار د چارواکو له قوله لیکلي چې په دې پوهنتون کې د 3.5 میلیونه ډالر حساب ورکته او ځکه دوام لګواړ سره مخامخ دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون په خپل خبر پاڼه کې د دې تورونو په ځواب کې وایي د مؤسسه له هغو ستونزو ډیره لرې ده چې د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د پوهنتون د هرې میاشتې، هرې روبې او هر کال په پای کې له یو اس AID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ټولو ترلاسه شویو پیسو پوره حساب ورکړی دی. خبر پڼه زیاتوي چې د افغانستان امریکایي پانتون د افغانستان د پرمختګ لپاره د امریکا د هڅو یوازینی مهم میراث ګڼل کیږي او د افغانستان د ټولو سیمو خلک په فارغانو کې شامل دي. د افغانستان د امریکایي پانتون په خبر پڼه کې دا یادونه هم شوې ده چې د دې پانتون فارغان په دې هیواد کې د مشرتابه د نوي نسل د ملا تیر جوړوي چې افغانستان د مسؤولې او حساب منونکې ادارې، سوداګرۍ او مدني ټولنو پر لور پر مخ بیایي. د امریکایي پانتون خبرګون څومره دقیق دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو لشنون کې نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. شغلی آزاد په پیل کې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه خپل نظر څرګندوي.
یو وستون چې په دې په راپور کې ویده ما نه یوازې دا راپور ته دی وړاندې چې سیګا څومره راپورونه خبره کړي. په بیلابیل مسایلو د افغانستان په حکومت کې د فساد په اړه راپورونه خبره شوي دي، خیالي مکتوبونه او نور ډېر مسایل. د امنیتي دفاعي ځواکونو نهادونو یا ادارو کې هم د فساد په اړه د راپورونه خبره کړي دي. ستونزه چې دوی په راپور کې ځوي نه ما هغه دا ده چې دوی همیشه یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور د اثبات لپاره دوی بیا د هغه اړوند ادارو سره هغه افغان ادارې وي او که مثلا د امریکایي پوهنتون یا یو سي وي د دې ډونران وي یا سټیټ ډپارټمنټ وي یا همدارنګه د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وي، د دې سره هغه اسناد تر اوسه نه دي شریک شوي. بې له شکه چې امریکایي پوهنتون په سیمه کې یو له ګران ترینو پوهنتونو څخه دی، ځکه ډېر ګران دی. د دې څنګه په سیمه کې یو له ستاندرډ چې د لوور ستاندرډ لري هغه پوهنتونو څخه هم دی. نو فکر کوم چې دغه راپور کې هم ځینې نیمګړتیاوي لري. ما د متحده ایالاتو امریکایي پوهنتون په دې اعلامیه کې هم نیمګړتیاوي شته.
په ټول کې موږ وایو چې امریکایي پوهنتون ځواب هم مغوښتل چې له تاسو نه آزاد څه پوښتنه وکم چې په ځواب کې د امریکایي پوهنتون ادارې هم د ځان دفاع کړی ده. بیرته د امریکایي پوهنتون دفاعیت څومره ستاسو لپاره منطقي ښکاري؟
کله چې د خپل دفاع اعلامیه خبره کړې ده، نو د دغه مسله په دوه برخو ویشل. یو دا چې د سیکار لخوا د پوهنتون ته فزیکلی څوک نه دی راغلی چې د مسؤلین سره خبرې وکړي، د دې خبرې واوري، یعنی یو ډول انټرویو سي. نو دا کمزور دفاع په دغه برخه کې ده، ځکه چې د سیګار ادعا ده نه چې د په اکیډمیک هغه ستاندر باندې غوښتنې کړي راپور چې دا دلته نصاب سم نه دی. د نش کولای چې هغه نړیوال ستاندر تکړه وړاندې کړي. سیګار یوازې مالی مسله راخیسته چې درش په تمیلونه او حساب نشته. او په دې حکله باندې د امریکایي پوهنتون توجیه دفاع یې دا ده چې هغه بریچ په 2014 کې په دې پوهنتون باندې سوی و، په دې باندې سوی چې ځینې ریکارډونه سره شاته او مخته شوي دي یا دې هڅه کړې ده چې وایي چې ګواکې هغه ځای شوي دي. نو د دفاع ته ځکه په خپل لحاظ کمزوري دفاع وایم، مسله مطلق مالی ده. دې باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
بلې، آزاد صاحب، په دغه مالی رسوایي کې چې اوس ادعا شوې ده، د افغانستان د حکومت په هم په کوم ډول سره داخله ده؟ یعنی د افغانستان حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت څه مسؤلیت لري؟
د لوړو زده کړو وزارت مطلق مسؤلیت او مکلفیت لري، ځکه چې امریکایي پوهنتون یا هر بل پوهنتون، کار دولتي پوهنتون، خصوصي پوهنتون چې په افغانستان کې فعالیت کوي، هغه باید د لوړو زده کړو وزارت جواز ولري. د دې څنګه د لوړو زده کړو وزارت هغه مقررات او شرایط یا لاهي عمل چې هغه بایلا شي دي، هغه باید تطبیق شي. که څه هم دا د دې پوهنتون امریکایي پوهنتون دی، اما دا په افغانستان کې فعالیت کوي، ټول محصلین افغانان دي. نو د لوړو زده کړو وزارت مکلفیت لري چې په دې حق لدی هم خپل چیرنې وکړي. ډیرای داسې محصلین همسته چې هغه د افغان حکومت رسمي مامورین دي او د سکالرشپ دلاري د محصل په توګه معرفي کړي، د فیسون افغان حکومت ورکوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې په هغه هدف باندې چې امریکایي پوهنتون جوړ شوی وو، دا چې د پوهنتون په سیمه کې یو با اعتبار پوهنتون وي لکه د بیروت امریکایي پوهنتون،
تر ډیره حده بله وو، ځکه چې د دې پوهنتون بیلابیل کلبونه لري د محصلینو لپاره، کغه د حقوق فکولټی کلب یا سیاسي کلب یا ملګری ملتونو کې امینیول دی، انټرنیشنل پیس کانفرنس لپاره. نو کال کې دوه ځلې یا درې ځلې د دې پوهنتون محصلین نړیوالو کمپټیشنز یا رقابتو ته زیاته برخه اخلي. نړۍ ډیر معتبر پوهنتون خپل محصلین لګي، یعنی هغه ستاندرډ ادعا چې امریکایانو لرل چې هغه دغه شی پوهنتون لري چې په نړیوال ستاندرډ برابر پوهنتون وي، هغه هدف ته ډیر ځای ترلاسه شوی دی. هغه محصلین چې دې پوهنتون څخه فارغ شوي دي، که موږ د افغانستان د نورو پوهنتونو سره، حتی په سیمه کې د هند او پاکستان او د دوه پوهنتونو د محصلین سره پرتله کو، نو د دې وړتیا څو چنده تر یو لوړه ده. ژوندۍ مثال هم دغه شي، په کال کې دوه درې ځله دغه شي ځینې سیالۍ وي په نړیوالو پوهنتونو د محصلینو ترمنځ، نړۍ د معتبرو پوهنتونو څخه محصلین دون کوي، او د افغان محصلین توانیږي چې په یو وخت پوهنتونونو کې د دریم او څلورم پوزیشن باوري.
نجیب آزاد سیاسی شنون کې د کرکټ د نړیوال جام حال دادې چې ویسټ انډیز بیټنګ کوي دوه دېرش منډې جوړې کړې دي کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی تر دې مخکې د ویسټ انډیز ټیم د پاکستان ټول لوبغاړي د 115 منډو په ورکولو آؤټ کړل په دې مخکې اوور کې د ویسټ انډیز ګیل په یو اوور کې دوه شپږ سر په سر واخیستې او د پاکستان حسن علي چې ښه بالر دی هغه په دوو اوورونو کې شپږ ویشت منډې ورکړې دي وسما سدی اور ریڈون کے پروگرام فریبا ظاہر وړاندې کړی
آزادی او اوریدون کی جوړون کې فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپل بیوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو ژغ کوي چې مرسته ورسره وکړي د خبرونې جوړښت مهم ده چې ستاسو ژغونه ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو
السلام علیکم رحمت الله زموږ د فارلو ولایت نه زه خپل د موزیات خراب دي د احتیاج متاج نه ډیر یعنی د احتیاج ما دا یو پیغام ما د توې زکات ما کوم یو که زکات لري پر روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې د وضعیت نه خراب دي د احتیاج نه متاج نه خو باندې مې بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه رواني تیریږي چې یو هغه الله مې ویني لګېر چرته ورګېر په څه خرابوال نه دي خو وضعیت خراب ده چې وایم چې دا غږ څوک زکات لري زکات ورکی خیر ده دغه ماته یو ول را کې چې په هغه ځای کې زه او ته ځم کوم باندې ډېر کې چې هغه په همر باندې داسې چې اجي په ما باندې نه ورغل لکه څکه دې دغه دې چې په مونږ راغلي دې دې چې اجم ډېر متاج دي اوس ما راغلم زه خپل وایم خیر دغه ما ساده تاسو ته چې هغه کې اعلان کې چې دا ما ساده خلک وایي چې یو کې دا کاپ لري دا لا په دوار کې خیر دې دې چې اجم دا ما دې دا اوس ما را باندې زنګ وي چې زه واسم ما سره دا غم کاری وکي زه خپل ما را اعلان کوم خیر دا دې ما غا تاسو ته خلک ته ورسوي سپر و و سپر و یاو سپاگ و بیا به تکرار کن سپر و سپر و یاو سپاگ و دیر دیر تشکری کن خیر دادیم در قدیم ما خواستا تاسی نشر کردی ایتیاجیم دیر متاجیم پدی روزا که خسان پا خدا یاو خدای میبینی یاو علام دار ایتیاج دیم میبینی نورم زیتی وقت نمیستم زیتی نگه نسرفتی و سلام
مننه کوم محترمه چې خپل استونز مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله ترې ولاندې وقفي ورسته به د خلکو امنیتی ستونزې راوخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې تاسو پوښتنه ته ځواب وایي لکه څنګه چې تاسو هم خبرې است په افغانستان کې جګړو تل د نور زیانونو ترڅنګ عام خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغه تلفاتو د ډېر برخې مسولیت د دولت پر وسلواله مخالفینو اچوي دوی ورځنی به چاودنی د سړک د غړې ماينونه او نورې هدفي ورجنیا د استدلال په توګه یادوي خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندېشمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د مخالکو خوندیتوب ته ډېر پاملرنه وکړي په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخه باندې تمرکز وکړو تر وقفې وروسته ورته راځو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
الو زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری په ځوړې سره په تماس کې یم زما نظر اخوایې چې دا به چې دا شیخ کافا دی ورکه دا دی ورکه د خدای په ځای موږ کوونه راړان کړم چې ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې دا حکومت راځي موږ سره نو کې دا ځي موږ چې کسانو دی وجوم دې د پای ته کې شری دا وڅال ساس او د ارش په یلمن کې د غم تغیر قرار دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالي کې دنده د شپ د شپې ارش په چپا ول کېږي ارش په د دې ټکو په نره غوډه دا وڅال په اسلام کې دا چې نړیوال کولندر چې دی ول څه دی ورې فقط والسلام
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیره زته مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستیو نامنې څخه لري په ځنګړې ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیره اندېښنې لري نو که تاسو خوشبې زبدغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي
کورونا ایا دا یو کیلومتر خاور وتی ته تیر تر ارزش لري تر بازارو انسانانو چې یا په سوو انسانانو یو د مریض دا شاش کړه روزه چې وسراغلې د دې د خلکو چې کورونا بمبار کړی پر خلکو بمباری کې یا خلکو کورو ته خلک غورځي ایا موږ ته نه زوري دی په دې لار کې چې والله ته ورور څه درته وایم نو که څنګه اوس موږ د حکومت نامه باندې راځي موږ د طالب د نامه باندې راځي نور نو والا تاسو پوهیږئ کدا زما په خام نشر کې زه به ډیر خوشاله سم او یا د کور چارواس پر ورسوي
بلې عارف صاحب
اور هم صاحب په پیل کې مننه سلام تاسو ته او ټول تاسو اوریدونکو ته او دا اوریدونکو چې د هلمند د ولایت نمنګ سرپاړی کې و نه دا رښتیا چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو تل همیشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولویت کې وي باید هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر کوکونه وي موږ همیشه په هغه باندې کار کوو تاسو په دې وروستیو کې د دې ګواه هستې شاید هستې چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړو پس لا توګه نه مولار خلاصه کړی یا دا تیر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډېر وخته موږ د دفاعي نتیجو کې لار خلق مؤتمر یو خار کله وکړ نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره هم دا اوس یاداشت وکړ چې ان شاء الله زه به دا مربوطه ساحه نن پښتنه وکړم او څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو حتمن موږ په دې سره کې یو څه پلان به کوو پروګرام به کوو نو دا به مشرانو سره موږ شریکو او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دې د اوبو هغه وکړ اوس دا نه روښانه چې دا اوبه د چا له لوري بندي د فایو نتیجه حکومت خو تل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیا راولي دوی ته امنیت راولي دا قرباني چې موږ ورکوو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانې چې د وینې کوو دا هم تر هېوادوالو لپاره کوو د همدې لپاره کوو نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو
بله مننه د بل اوریدونکو به مرا واخلو بیا به د دې پښتنې تاسو شو پست
نو دا تهران دی د دفاع وزارت او رسول سپرون اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ لا واجی دي ګډ دي نو تاسو دا څه خبره وکړه چې دا دغه یلمند د فرا وزارت باندې موږ کو در خپل ورو د درې شو د مخه د درې په بولي چې چا په الله سره فرې به نه خلګي شي دا هغه ورسته د دې په منځ کې په کوټه کې دوه نفر طالبان ناستو اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړ او ټول شیران چې نه رسنۍ لري د بل چا ویلي ته اسکاوی کې درېش نفر زخمیانو ته تکتان کړ په پرالول کې دوه نفر کسه پرتومات باندې شیران کړ پر نوول مورد بیا دوه نفر زوی پلاتر مسکل سپاره و دایت شهادت پر رسول شپږ نفر یو دیت موټر سپاره و دایت شیران شپږ نفر بل شیران کړ په افغانستان کې دغه حال دی دا چې چورې جوړ کړی دی په افغانستان په تاریخ کې دا حشر نه دی راغلی سړي د کور راباش ولي په جلال آباد او په هر موږ کې بیا دی وایي چې دا طالبانو یې سره په ټول افغانستان کې دا چې د شروع د مزمار د حقوق بشر او د ټولو هغه مسؤلو منابع او څخه دا هیله ده چې د دوه غورو کې دوه بس خاصه کې تا دا شکل یې امر کړی په افغانستان امریکا دی بل ورځ په کوه کې په درې سو نه فرق شي شهادت ورسول چې هر څه له غاړې راکې نه پر څه د مات خاصه نه کې امر دی چې دې زړه نه غوښته کېږي ولا څوک چې څه نه دی مو بس کې هغه ورځ په چرخي کې شل په فارې شي دا د سلطات کې چې بخمیان کړ ټو کوټ کور یو ټوک ټوک کړ په دې ورځ کې چې دا په چرخي جو سوې تر اوسه په ورځ کې په شنو ده ورته ده دوی هر څه خپل د دې خپل وایي ټو کې صاحب سره کومه سره کې بسم الله ته په ویلو نه لري په غزنی کې دا جرمونه شروع کړي دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت راځي یو وای دا د تلوس کال حق دی په تلوس کال کې 15 میلیونه راشیدان کړ څه حساب کې د افغانستان په تاریخ کې دوه لسی دا تر اوسه نه دي چې د راکل لري یا به خاصه راچوي قسم دې په خدای کې یو کور دغه یا په دوستي د تبا کړیا په دغه ولې تبا کړ زما زه تر مسؤل خپل په څور سره زه واښه نه ټول بل کړو ما په ټول اتمنه باندې ټول زما ورونه ټول زما خوندې دي
هر شپه کې پر کوو باندې چاپی دي کومونه دي سفر دي په غوړ دي
بلې مګل صاحب بل
اول د دې نظر ته احترام اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کوم چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده موږ دا دومره قرباني چې ورکو په ډیرو مواردو کې تاسو راغلي چې موږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پڅ پر مخ کړي ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین منتخب دوی په موږ باندې حملې کړي دي نو زه د دې سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو کدی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي نو دوی به د دغه مشکلاتو نه بهم فارغ وي د دغه مسلو نه بهم فارغ وي موږ دا دومره قرباني ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو ویلی شاهدان استئ په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود په غزني کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یوه پیښه کې یو سل پنځوس تنان سل تنان دوه سل تنان پنځوس تنان شهیدانېږي نو د ملکي تلفاتو د اصلي عامل د دولت مخالفین دي وسلوال طالبان دي نو دولت هڅه کوي هان کوي چې موږ جګړه ده کله کله زمونږ مشکلات رامنځته شي مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو ځکه چې موږ د هیوادوالو دپاره د هیوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو نو زه ورته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي د دوی د مسؤولیا دپاره دي بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هیوادوال پکې خوشحاله او ارامه ژوند ولري بیا هم کدي کله داسې بعد ناخوالې ګوري زمونږ د دفاع په وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي هغه شمیرې دي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زمونږ هیوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګه ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو دفاعي او امنیتي ځواکونه ګوري د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي یو اصول لري یو قاعده لري ګوره موږ دوی ته په ټولو کنډکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هیوادوالو له منځ نه جوړ دي د همدې خلکو وروڼه دي د همدې خلکو اولادونه دي دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زمونږ هیوادوالو ته پکې زیان ورسیږي زه په دې باندې متفکر یم
عارف صاحب آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر ډېر شوی
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغې د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو پرون هم لا تر مخه هغه نه تر مخه په همدې هفته کې د یوه کور پنځه اته اته پنځلس تنان شهیدان شول همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی نو دا د ملکي تلفاتو کچه د ده زیاتره برخه تاسو په نړیوالو راپورونو کې هم ګورئ په آزادو ټولنې هم چې هغه کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کیږي
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغه وایي ډیر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوري
حقایق سړي ګوري په ننګرهار کې دا تیر ورځ په ماښام ورځ ماتې وخت کې انفجارونه وشو دا خو دولت نه کوي کنه دا څه تاسو ولیدل په کابل کې دا څه ولیدل په کابل کې دا نن په غلبي کې شوی یعنی دا خو دولت نه کوي کنه دا څنګه دغه مخالفین دي او چې دا اعمال تر سره کوي او ملکي تلفات بارته
بلې عارف صاحب دا د قضیه یو برخه ده بل برخه چې خلک ډیر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباري له کبله ده بخښنه غواړم د هوایي بمباري کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباري کې ملکي تلفات تاسو منئ کنه منئ
ګوري په هوایي بمباري کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو پروګرام کوو تاسو ولیدل په فراه کې همداسې تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې په غزني کې د مسلسل چې دا اوس راځي نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه مرکزونه روزنځایونه د غریب بنسټیز زیرمې په نخښه کړی دي او
کیدای شي جګړه ما مخکې تاسو ویلې چې کله کله ناخواله رامنځته شي، اما په ډېر کم موارد وي، ډېر کم موارد چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي.
دغه ناخوالی عرف صاحب، دغه ناخوالی چې تاسو یې یادونه کوئ، مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی، آیا د دې دلیل څه دی؟ دا ناخوالی ولې رامنځته کېږي؟ هماهنګي نشته که څنګه؟
هماهنګي شته دی، هر څه شته، خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي، هغه اسیران کړي او د جګړې په ډګر کې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي. مونږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې زمونږ د ځواکونو په ډېری مواردو کې مونږ ګزار نه دی کړی او زمونږ تنان تلفات لیدلی شهیدان شوي دي، همدې دپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي. مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کې په ډېرو مواردو کې داسې ورکړې ده.
بلې عرف صاحب، یو بله مسله، تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لرئ په هر برخه کې. طبعا اصول څه چې د هغو له مخې به عملیات کېږي، که هوایی دي که مځکني دي. په دې هوایی عملیاتو کې ستاسې اصول څه دي؟ مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي، هغه ځانګړي څه پورته نه شي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي. اوس دغسې کار کېږي؟
زمونږ یو پلان شوي عملیات چې کله مونږ په بعض تاریخ تصویري عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو، هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان اسي. یو زمونږ هوایی ګوزارونه دي، هوایی ګوزارونه داسې نه چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو، هغه مونږ دغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو. یو وخت لس ورځې پنځه لس ورځې دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو، د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه ګوزار کوو.
یعنی په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي.
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي، په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان که د هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي. مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو، نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلی بمبار سوي دي، دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه. آیا د دوه نفر مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي؟
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي. مونږ همېشه معین اهداف خپل ګزار لاندې راوستي دي، مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي. که کوم ځای کې یو څو ځایونه مونږ کړي، هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فراه کښې د هغه شاهدان وایي چې پنځوس شپېته مرکزونه د دښمن وو، داسې بعضې نور ځایونه کښې د دوی روزن ځایونه په غزني کښې. نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې. مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قواو لخوا نه وي، که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي، که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي، پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانونه خپله هغه مطالعه کوو، حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو. بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کښې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي، چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځوابولې. په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي، خو د خپرونې وخت هم دومره و. د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده. کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر